درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اسمت څاروان کوربایم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. تمده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیایي پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز له لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وای ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړ چې د اوس لپاره د اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسیې له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی، خو روسیا له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وای چې سعیدی طالبانو نیولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونې له یک شنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیز د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تیرونې په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسان یې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب وویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیری حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په برید کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سشکال جنوري را په دې خوا امریکایي او برټانیي ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د برید غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولې پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوې چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د ښځینه کرکټ په دې اتلولۍ کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنګلادیش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورشتونو اټکل شوې. د تیرې اونۍ د ورشتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کو سره کړي بل سره نه کړو.
د باغونو خاوندان وایي حاصل ډیر دی خو بازار کم. د سوداګرۍ او پنګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکه باید ډیر شي.
د شولو نزدې راته ور کارخانه دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې میوه دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیان پر کورونو حمله کوي. د افغانستان د جنو د کرکټ غړو د کرکټ له نړیوال شورا د جلا وطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. څنګه
څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري.
په بنگلاديش کې له ناکرارۍ وروسته غرض بندیز اعلان شوې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي رادیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوی. د موضوع سیل له احمد شبر اورو
د افغانستان د ختیز په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرو د ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړي بل سره نه کړي. تقریبا دا زمونږ خپل پلان پکې شهید سورون پکې هغه زخمی ده. بيخي کومه مستند راغله، باز راغلي دي یو صرف د راډګي دي پاره ویلي دي او برتل کوم مرسته نه کوي. په مجموع کې نظام خو بيخي د نظامی څنګه راغله. زمونږ ته مثال داډ ګر نه کړی نو په مجموع کې تاسو ګور دا سخي ګورې ډیر زیات تهریبي شي ودی او تر اوسه چا کوم مرسته نه دا کړی. دا ناراضي هغه د نمایش دي پاره کړه او هغه باز پورنه باز کورنه شوی دی او باز هم دغه صفات دي. زمونږه جدن غختنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بيخنه دغه انجوګان دي بهرنی موسم چې هغه باید په دغه برخه کې ډیر توجه وکړي. خلکو سره مرسته وکړي، مالی برخه کې وکړي، د صحت په بخش کې، د صحت بخش کې بيخي دوی مرسته انده کړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سج 2023 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه وسوشل میلیون ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 ډېر کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکی سمیع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډو ته وویل
شدید غلې ورسره شدید طوفان
چې لبد مرغه زمون په گاوند کې زمون گاوندیان دولس کسانه شهیدان کړ او سره چې ذات کسانو ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې، خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ډنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ، نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیانونه ورسول، په پراخ کچه خلکو ته مالی زیانونه ورسول، خلکو کروندې مکمل له منځه یوړې. تاسو خپل دلته تصویر ګورئ چې دلته شنه فصلونه وو، جوار او مثلا مختلف نور فصلونه وو، باغونه ول، د لیمو باغ، د شفتالانو باغ، قسمه قسم فصلونه وو چې اوس لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشئ کتلی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لری پرتو سیمو ته د شغورنې ډلې نه دي رسیدلې، چې ممکن دغو سیمو ته د شغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوې رانیسي څو خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې کافی اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینی خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه، چون میوه
امزمان ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی، ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي په بازار نه ده. او د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونی نه توازمان دیم که موږ د فابریکو له خواندان سره کوم چې ګلو سره از ما حمایت شي.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي، او هم به د یو جوس بازار ته د دې ارزشي سی، یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
در کل به تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوې غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکی او ان ډول حاصلات تر پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوو څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انارو او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړي دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي رادیو سره شریکي کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولې دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو له لورې بریدونه شوي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه ادعا کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خور ولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې په خور ولسوالۍ کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټول افغانانو باندې ډېر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یې یوه کیلو غوښه، رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلورو ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
یوه بل افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي
مردم دې میګرفتان باید دیپورت میکردن و مردم
خلک به یې دیپورتول. خلکو ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج ښار څخه ووتل چې زه هم له خاوند سره مې له ښاره ووتم.
خودم هم همچنان به شوارم بیرون از شهر خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یوه ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یوه کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې نوموړی یولس کلن افغان ځوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال له ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي، د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني تابعیت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان کډوال د دې هېواده وباسي. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
له بلې خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لورې د سونتوکو شاوخوا څلور سوه ټانکرونه درول شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاحکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سونتوکي بې کیفیته دي، خو د سونتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیتوالي خبر نه دي او مسؤلیت یې د سوان توکو د سوداګرو په غاړه دی. نور جزئیات عبدې سپوږمې په راپور کې.
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سون توکو بار د شاوخوا څلور سوه ټانکر موټرو د درول کېدو خبر ورکړی. د ایران ایراف خبری آژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاحکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړی چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیرود پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بې کیفیته سون توکو د واردولو له امله درول شوي دي. د دغه راپور له مخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوي او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاحکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراقه د بې کیفیته سون توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته
د نورو هیوادونو ترانزیت ته یوه ستونزه ده، او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې. راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې له کلونو راهیسې دوام لري، خو د دغو باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسؤلیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلوونکو یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و، کوم بی کیفیت تیر چې سوداګرو بار کړی موږ هیڅ ترې خبر نه یو، موږ یې درولی یو. وسته پوښو چې ستونزه څه ده؟ اوس که موټرې همداسې درېدلې پاتې وي ماشینونه یې خرابېږي،
خو د تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی کې تیل های بی کیفیت د سرحد آمده
اوس چې دا تیل له پولې را وخت دي که پر اختیار هم بی کیفیت وي، باید نه یوازې بیرته ور وګرځول شي بلکې عاملین باید جریمه هم شي. ولې بی کیفیت تیل له ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي؟ دا په جدي توګه باید وڅېړل شي.
ښاغلی حافظي ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته د استولي لیک جواب نه تر لاسه کړي. دوی وای په دیلی کې د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطني کې د کرکټ یو بل لوبډلې جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزی عزیزی واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب په تمه دي چې د ساکل د می میاستې په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوالې شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولی شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینهوالي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفیه یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري، او پر ځای د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولی سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نورو ورزش ورشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي. دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري، همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي، که هغه کرکټ وي او که هر ورزش وي، ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی، مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې ګرزبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپاره مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چي په کورونو کې پاتې شي. د دغه اعتراضونو په لړ کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې په لسکونو کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. جزئیات احمد شبر اوروي.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 114 تنه وژل شوي دي. پوځیانو پرون د پلازمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرزبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرزبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لشتر لږه 14 تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سریاسم شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بند دي. په بنگلاديش کې د مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د ازادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه، خو د بنگلاديش سترې محکمې تیره میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنجشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او شخیصو بمونو استفاده کړې ده. مظاهره چانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو ویشتلي او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکا کې له پرون غرمې را وروسته ګرزبندیز ولګید چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکا کې ګرزبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی. تخلص می مظلومیار دی. خالي مرد چشاکو به د 200-250 متر څخه راپورته کوو. د زراعت وبنه لرو، هیڅ وبنه لرو، موږ د ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو.
نام
علیکم څنګه جوړه بخیر ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی بالا ټکرونه ودا شان خپل اخترو کم سره زیات او بس موږ معاشات بند بند تر وسه خدای وی میاشت را کړی دا نور بند ولا زه دا غوښتن درنشته ده دغه ازادي راډیو کور ته داسې کارونه سره بند دي چې ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصوي دي بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم په خیر خیریت بدار کندهار نه مې تماس نیولی دی مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی په کندهار کې یو نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډېر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډېر کمزوری نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي یو مرستو یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو څه دغه وسي.